چې د افغانستان له تیر حکومت سره د ایران اړیکو ته په پام په دې باور دی چې ایران له خپل ګاونډي سره د خپلو ګټو د ساتلو هڅه کوي.
قدر من اوریدونکو دا د استاسو پام د ازادۍ رادیو مجلې د اونیس پروگرام اوریدو ته راګرځوم چې احمد شیبر چمتو کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم وړاندې پوخ پرونه کې د نورستان د شاعرانه فضا ته مو ورولو. د انزورونو د شاعر نور محمد لاهو شعر لر
نیمه شپه ده ای آسمان تلک چپسه دیو با تر موزیک ده د زړو او ماتو پانو پیغله شوی نڅا اوره.
د شعر نقد له شاعر عبدالمالک بیکسیار ناور.
شعر تاسو عاطفه ده دی ورځنه یو پیخو یو درونی انعکاس دی.
میرخان مقری د خپل نوی سندرې د شعر کیسه راته کوي.
د دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاو او ژړل می او اخوانه غره ته شعر جوړاو او هغه په کلیکو ژړل.
لاند اکسلرو
شیزه د خې پر مخ لم د صفی کش کړه تیخار په څو پولیسو کورونو سپیره کارت لمن غړول
دی. بیکسي نقد هم اوریدل شي.
د شونډه کریټر کې استعمال شوی دی په دې خاطر باندې شي.
د لیکوال او شاعر له طبیعت سره جوړوي. دا سجی راډیوي ادبي مجلې د دې پروګرام په پیل کې به طبیعت ته مخه کړو. د استرالیا یو ماستر لیکوال جان ایم گرین د لیکوالو په باره کې وایي موږ د واورې څپرکی یو چې د طبیعت پر ژبه وبکې شو. فرانسوي داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوګو وایي ژوند هغه ګل دی چې شاته عشق دی. او ځوان ترکی ډرامه لیکونکی محمد مراد الدن وایي که په خپلې غلا شوې اروا پسې ګرځئ نو طبیعت ته مخه کړئ بیرته یې ترې لوټ کړئ. افغان ترک شرکت غواړي په نورستان کې د سیلانیانو لپاره څه کار وکړي. دغه ولایت نږدې څلور کاله مخکې د ملي پارک په نوم ونومول شو خو ناامنیو او د نظام بدلون تر دې دمه د کار مخه ډپ کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاو ډک ولایت. لوړ او دنګ غرونه یې د نښترو، زنغوزیو او پر نورو ډول ډول میوه لرونکو بې میوې او زینتي ونو بوټو ښکلې دي او ښکلي ابشارونه لري. د همدې دنګ او زرغونو ونو لاندې د رڼو بهیدونکو سیندونو په شاوخوا کې شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نوره هم زیاته کړې. او بیا چې د رنګارنګ الوتونکو زړه راښکونکې نغمې د چا تر غوږو ورسېږي نو په ستړو زړونو او ذهنونو کې یې د آرام او خوښۍ وږمې غځونې وکړي. همدې قدرتي ښکلاو ته په کتو ولسمشر غنی په 2000 زیږدیز کال کې نورستان د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو. همدې اعلان نورستانیان د خپل ولایت د پرمختګ او د دوی هوسا راتلونکي ته هیله من کړل. هغه مهال دوه تنو نورستانیانو خپلې خوښۍ ازادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې.
منم مولای نعمت الرحمن رحمانی دی نورستان ولایت مرکز اوسیدونکی. مونږ نورستانیان په دې باندې ډیره خوشحالي احساسو. نورستان سیلانیان به زیات راځي، د دولتي چارواکو هغه توجه به درته راوګرځول شي، ځکه چې نورستان نو تاسیس ولایت دی. نو هغې بیا رغونه کې او بیا د ځنګلاتو په ساتنه کې به مختلفې پروګرامونه به راځي. نو نورستان دپاره د اقتصاد لګانه به انشاءالله یو ښه زیره بی.
جمیل رحمان رحیمی مزر نورستان ولایت اوسیدونکی. په دې باندې ډیر زیات خوشحاله یم او مثبت ګام بولم د نورستان ولایت دپاره. د دولت هیله او ارزوم بیا داده چې دینه خاص زمي استفاده وکيو غونډین او ولایتونو وان ټول افغانستان نو وس د ته خلک را مات دي لپاره کار وشنورم. نو زه مطمئنم د اند خارج او داخل دار زګینه بدیته ډیر زیات سیلانین راشه او دلته بخلګم په کارونو مانی وګمارل شي.
له هغه اعلان دا د نږدې څلور کاله پوره کیږي خو لا هم ملي پارک تللی سرکونه کندو کفر او د ګرځندویانو لپاره هیڅ ډول اسانتیا شتون نه لري. د سیمه سیدونکو نورستانیان وای یوازې یو ځای د ملي پارک او یا په بل نوم نومولو سره شهرت نه پیدا کوي، بلکې هغې سیمې ته د نوم سره کار کول هم اړین دي. محمد موسی:
تر اوسه پورې د نورستان ته تللې لارې خرابې دي، سیلانیان نشي کولی چې په دغه لارو باندې نورستان ته سفر وکړي. نورستان کې د پاتې کېدلو لپاره یعنی اوسېدلو لپاره ځایونه هم نشته دی. زموږ د حکومت څخه دغه هیله ده چې نورستان ته تللې لارې باید ورغوي او د دې تر څنګ سیلانیانو لپاره نورې زمینې برابرې کړي. یوازې په نومولو سره یو ځای پارک کېدلی نه شي، باید هلته د آبادۍ او د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړی شي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي چې بیلابیلو حکومتي او شخصي شرکتونو ورسره په نورستان کې د هوټلونو او هوایي زانګوګانو جوړولو ژمنې کړي چې له ډلې یو هم افغان تور شرکت دی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان د یادو ژمنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت مرکز کې چونکې د سیلانیانو لپاره اسانتیاوې او سهولتونه تر دې وخته پورې نه دي رامنځته شوي، افغان تور دولتي شرکت چې دلته معیاري هوټلونه او زانګوګانو جوړولو اراده لري دغلته رسمي ړومبنۍ سروې ترسره کړه. امید لرو په نږدې وخت کې دغه کارونه ترسره کړي.
پخوانیو چارواکو ویل چې په نورستان کې له 1500 هکتاره زیاته ساحه زنګلونو او څړځایونو نیولې چې د ملي پارک اعلان سره به یاد زنګلونه، څړځایونه او پکې ژوندۍ ژوي د لمنځه تللو له ګواښ وژغورل شي. هغوی هم ګڼې ژمنې کړې وې چې نورستان ته غځېدلي سړکونه به قیر شي او د سیلانیانو لپاره به لازمې اسانتیاوې چمتو کړي. خو دا ژمنې څه په حکومت کې اداري فساد، څه نامنیو او څه هم وروستنیو بدلونونو پلي کېدو ته پرې نه خودې. دا لا هم نه ده معلومه چې د نورستانیانو او سیلانیانو یادې هیلې او غوښتنې به کله پوره کېږي.
د نورستان له طبیعت سره شعر خوند کوي. د حسامیزي لمنلې شاعر نور محمد لهو څخه د دوی په ژغ د لمدي چیغې په نوم شعر سره اورو، بیا د شعر نقد ته مخه کوو.
زړه مې د وریځو په څیر ډک دی، زړه مې د وریځو په څیر ډک دی، له زخمي ګوتو مې څڅیږي لمدي چیغې. نیمه شپه ده، ای آسمانه تلک چپ څه، د اوبا څړ موزیک ته د زړو او ماتو پاڼو پیغله شوې نڅا اورم. ریختیا پاڼو غواړم پوسم چې د درد او بیلتون وخت کې سړی څنګه نڅېدی سي. زړه مې ډک دی، زړه مې ډک دی، لکه هغه مهاجر چې خپل وطن ته تللی نسي، لکه هغه وزر ما تشنه مرغۍ چې په ځنګله سور اور بل دی. د بچړو تنکۍ چیغې د اور په تودو ګوتو د ایرو په حافظه کې لیکل کېږي. زړه مې ډک دی، زړه مې ډک دی، ته هم دې خوا راتلی نسی، لکه دوړه دې د آس له قدمونو نه راته اوسم. انتظار او انتظار او انتظار، لکه له ډېرو درېدو نه ستړی شوی زوړ دیوال، خښته خښته نور په خپل سیوري رالویږم، خښته خښته نور په خپل سیوري رالویږم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. دا عبدالمالک بیکسیار تر اوسه د شعر و ټولګي چاپ شوې دي او په ډنمارکي ژبه یې شعرونه ژباړل شوې دي چې د سیوري د هندارو په نوم خپره شوې دي. بیکسیار هغه شاعر دی چې په دې باور دی چې دی په خپلو شعرونو کې په تجربو او مشاهدو اتکا کوي، په تیوریکي پوهې باور نه لري. چې داسې ده له دوی به واورو چې شعر د ده په نظر څه شی دی.
شعر زما په نظر بساس دی، عاطفه دی، د ورځنیو پیښو یو دروني انعکاس دی. بس
تاسو دا خبر هم کوي چې په خپل تجربه اتکا کوم که تجربه تراشم مثلا کما خپل نکلی دلې وی او ژوند می ورسره کړی وی دا عیني تجربه ده که مینه کنه ویلې دلې او لپلار می داغه په باره کې اوریدلې وی دا یو ډول ذهني تخیلی تجربه ده یعنی هر هغه څه چې واقع نه دي تجربه نه دي په شعر کې څه مطلب له تجربه سره
نو تجربه خو دا دی چې ته خپل یو شی تجربه کړې دغه دویم لاس او دریم لاس یو مثلا د مطالعه دا او بیا په مشاهده دا او بیا نو زه د خپل ډایرکټ یو شی چې ما لیدلې دي او خپل تجربه کړې دي دا شخصي تجربه دغه تجربه وایم او هغه نور خو بیا دویم لاس او دریم لاس او دا د سولان دي زینو هغه
دلته عیني تجربه نمو مطلب دی او کنه په دې کې نور حواس هم داخل دي
په دغه تجربه کې زما ایواز یې هم د غایني تجربه هدف دی
د نړۍ په ډیرو مشهور شعرونو کې شامه هستر نقش لري څنګه تاسو په مور ته کړی
بالکل ګلونه مثلا بیا مثلا مزي یا په دې باندې مثلا زغل دې دل ما شونه لیکلي دي چې مثلا یو 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 وګمي یو شعر په یاد کړی دي یو مزي یو شعر په یاد کړی دي لیدل یو شعر په یاد کړی دي لمسول یو شعر په یاد کړی دي
او اوریدل څنګه
اوریدل هم داسې یو بالکل بالکل
کنه دا کله نا کله دا حواس سره خلط شي په شعر کې د یو عربي شاعر یو شعر یا وخت مال وست د ډېر کلاسیک شاعرانو کې یو شاعر دی بشار ابن برد روندو هغه وایي کله نا کله غوښونه تر سترګو مخکې عاشق کیږي یعنی حسامیزي باندې څومره تاسو باور لري
دا خو نو نن سبا د عربي شاعر بزنه په کوم مخکې دا شاعر دا شعر ویلې دي کنه
دا د درې مې قمري پیړې دی ډېر خو زه کال په نه
په شعر کې به یې منلي شي نه دي حتی تر پښتو شاعرۍ چې را رسیدلې دي نو دا خو باغ دی دغه زه فکر کوم چې مثلا په نورو ژبو کې چې یو مکتب یا یو سنس یا یو صاحب یا یو سلیقه زل یو نیم سل دوه سوه کاله چکر یې ووهي بیا پښتو ته را رسېږي نو دا حسامیزي دا خبرې خو نن حتی هغه د پښتو په شاعرۍ کې بیخي دغه نن سبا چې فیسبوک واړی را واړی هغه د دغه درېیم شعر کې دا شاید ته لیدلی شي
تاسو فکر کوئ چې دغه هنر داسې تدریجي وروسته پاتې هېوادونو ته ځي لکه د پښتو مثال چې مو ورکو که داسې وي نو بیا په لنډۍ کې خو هم ډېر شیان داسې لرو سې اوسې نه لرو پخوا مو لرل
نو تدریجی نه مې هدف دا دی چې هغه نوي مکتبونه او نوي قصې خو څومره چې مونږ مثلا دغه د شعر تاریخ ته مراجعه کوو اکثرا له غرب راغلي دي کنه هغه لنډۍ چې مثلا پام نه درلودله اوس نه لرو دا لنډۍ خو مثلا له غرب راغلي نه دی یا مثلا بل ځای مونږ راواره د کړې نه دی مګر دغه نور شیان چې دي چې مثلا نن سبا مثلا مډرن شاعري او دا مډرنزمونه او پسا مډرنزم او چې شي دا کیسې چې دي نو دا خو همیشه د تاریخي توګه مثلا چې دلته په غرب کې پیدا شي بیا خراب تر شاخه رسیږي بیا پښتو ته راشي
به کسر سب او بخشي په همدې برخه کې ځینې ناقدان په دې باور دي چې دا فرهنګي تمدن د دکان په څیر دی یعنی په یو دکان کې کېدای شي چې د اصل پکې د چین وي او بسکټ پکې د ډنمارک وي چې تاسو پکې ژوند کوئ او یو بل وسیله پکې د جرمني وي او دا ټول سره یو ځای شاو دا دکان شایسته کی څنګه که دا نظر ومنو بیا فکر نه کوي چې دا ټول لکه حسامیزي کړه یا ریالیزم یا پوسټ مدرنزم دا ټول سره خلط په یو ډول باندې د انسانانو ترمنځ بیا مشترک شي راکړه ورکړه وي
بالکل دسته زدا خبر دې ته سړی منم
به که سر سپ شاوخوا درې دېش کاله تاسو په دنمارک کې ژوند وکړو د اروپا په زړه کې تقریبا د دنمارک تاثیر ستاس په شهید کې شته
ما یو وخت یو کتاب چاپ کړی و په دې باندې نیم څه به اگر لیکنه کړې و چې دا یو ولې ډیر کله نو وروسته یې صحیحین دی کړای نو ملګری راته ویل چې موږ مسکو کې نه ستو او هغه د ډاکټر صاحب نتی باندې ویل چې او د فریز ال وسل ویل چې او دا وګور داسې نه زنه ورته صحیحین دی کړای کنه دا وای شیر لوسل ویل چې نه یو څه پوښ وای نه دی هغه دا شیر دې صحیح کړای دی
یعنی تاسو راته ویل شي چې د دنمارک څه شي ستاسو په شعر باندې تاثیر کړی دی او یو څه ډیر محسوس ته دا تاثیر
خاري ژوند خاري تعامل مثلا د دې خلکو د دې هوا دا ټول زما رور زما نه څو کاله وروسته راغی هغه د دنمارک ته څه موده دلته تیر کړه ما ته ویل چې ته به دلته لاړ شې یو بل دي ته ما ورته ویل چې ولې دلته چې دا ستې دي دا تا ټول شرک راوړي دي نور نشته څه ولیکې
که د نورو شاعرانو شعر تراشو تر دغه تاثیره پورې چې تاسو اشاره ورته وکړه، د ځینو افغان شاعرانو په شعر کې د لویدیز د شاعرانو په پیروي اسطورې ځای وي، او دوی فکر کوي یا دوی دا نظر لري چې په دې ډول باندې دوی غواړي چې شعر نه وای کی. فکر نه کوي چې دغه هڅه ممکن د شعر صدق له منځه یوسي؟
دی خبرې ته زما هم هغه پام شوی دی. همدغه دوه نیم درې کاله څلور کاله کېږي چې هغه دی دغه افغاني مطبوعاتو کې مثلا هغه دا خبر راځي چې هغه ډسمبر ته خلک شعرونه وایي، او زه د ډسمبر هیڅ تناسب مثلا د پښتو له شعر سره نه وینم. ډسمبر چې د غرب شاعرۍ کې دومره اهمیت لري، د دوی هغه کلنۍ مذهبي رخصتي ده، دلته د واورې موسم دی، دلته دغه ښار او بازار ډېر بس خپله پلته اوس په اروپا کې اوسېږي. ډسمبر دلته یو بیل ښایست او بیل خوند او کیف لري که نه. مګر په کندوز کې، په میدان کې، په غزنی کې، په کابل کې ډسمبر هېڅ معنا نه لري. ځینې شیان ښه دي چې مونږ انتقال کړو خپلې شاعرۍ ته، دا نو مغه د ټول ژوند خبره ده. یعنی مونږ به له مثبت شیان اخلو او منفي به نه اخلو.
په همدې برخه کې هغه څه چې نسل په نسل باندې تکرار شوی دی او هغه شی په شعر کې ځای نیولی دی، مثلا لکه ګودر، که څه هم تکرار شوی دی، ځینې کسان ورسره مخالف دي، لیکن بیا هم د دې لپاره چې د پښتنو په روح کې ځای لري، که په یو شکل حتی په نوې زاویې یا چې نو ځای نیولی شي، یا حتی یو شی چې مشترک دی له غرب سره، مثلا شمع. شمع که چېرته بیا هم په شعر کې یادوو، د دې له خاطره چې له پیړیو پیړیو راهیسې زموږ په ټولنه کې هم وه، نو بیا هم ځای نیولی شي. لیکن په دغه برخه کې، حتی د کلماتو په برخه کې هم ځینې ناقدان دا وایي چې نوي کلمات په سختۍ شعر ته لاره کوي. څرنګه په دې برخه کې تاسو څه وایست؟ عینن د ډسمبر غوندې، یعنی یوه نوې کلمه که ته په شعر کې ځایوي، باید ډېر احتیاط ورسره وکړي چې تر څو پورې یې لوستونکی هماغسې هضم کړي لکه د زړو کلمو غوندې.
نو نوې کلمې خو یو وخت کې هغه په افغانستان کې هم داسې و چې پنځلس کلان یا شپاس کلان یا اتلس کلان مثلا شعر ته به شوق شو او شعر به یې ولیکلو، او شعر به یې لیکلی و چې ساقي او خل او جام او لیلا او مجنون او دا او هغه که نه. دا بیخي یوه ترمینولوژي وه چې په هغه چې په شعر کې جوړه شوې وه چې دا شیان باید خلک وکاروي. او زما یادېږي په شپېتمو کالو کې چې مونږ هغه نږدې نوې شروع کړې وه دې شي ته، د شعر لیکلو ته، مونږ مخپله دغه په قصدي ډول دغه ترمینالوژي ړنګوله. ما د دغه شیان باندې د هغه نه درلودلو عقیده نه درلودله چې زه باید په همدغه ترمینالوژي باندې روان واوسېږم. ما د خپلې شاعرۍ په شروع کې چرګې او چرګوړي او غواوې او غوایي او خوسکي او دا شعر ما په شعرونو کې راوړی دي، او هماغه شعرونه زما ډېر مثلا منتخب شوي دي، او ډېرو خلکو مثلا ستایلي دي، او ډېرو خلکو ته خوند ورکړی دی.
ولې فکر کوي چې هغه شعرونه خلکو ته خوند ورکړی؟
ځکه چې هغه دوی ژوند و، هغه سره دوی ژوند کې
شوی و. او که بل علت د دې لپاره چې تاسو ډېر احساس کړي وو، نو د خلکو په زړونو کې کښېنستي وو.
دا خو بلبا اول د خوبه د خلکو نه پوښتنه وشي چې هغه د هنرمندانو خبره چې دا هغه ولې خوندي ورکړی و. اوس زه فکر کوم چې دا د دوی د ژوند واقعیتونه و، د ته یې خوند ورکاوه. یوه ډنمارکي هغه د سټنډ بای کومیډین هغه پوښتنه کوله ژورنالیست چې تاسو ته کله خلک ډېر خاندي؟ هغه ویلې چې زه داسې مسایل چې د دوی روزانه مسایل دي او شپه ورځ دي په ژوند کې پېښېږي چې دا ورته قصه کوم، هېڅ د خندا شی پکې نه وي، دوی ورته خاندي که نه.
خو دلته یو بله خبره هم ده، مثلا د جام و ساقي، که چېرته څوک د ټرمینالوژي په حساب باندې استعمالوي یو اړخ ده د شعر، او که چېرته څوک غواړي چې هغه کلاسیک جوړښت د شعر وساتي، مثلا تاسو غزل هم لیکئ، که په غزل کې ځینې زاړه کلمات ځای شي، غزل ته هغه کلاسیک قوت په خپل حال ورکوي.
داسې یو سړی چې مثلا هغه د بېخ و بنیاد ملا د کنړ کې ناست دی او د جامو ساقي کیسې کوي سبا بېګا ناست دی، دا ماته خوند نه راکوي. نه نه، ځینې شیان باید هغه د شپون صاحب خبره هغه د هنري منطق هم ورته لاره ورته ولري که نه.
دلته سوال دی، البته دا د اوږده بحث مسله ده. یونګ وایي انسانان یوازې همدغه انسانان نه دي چې په پنځو حواسو یو څه درک کوي. انسانان له نیکونو، له غور نیکونو او له ډېرو پخوانیو پیړیو په خپلو ذهنونو کې ډېر څه له ځان سره راوړي دي، او کله چې هنر ته بیا راځي بیا کېدای شي چې له هغه پخوانیو هستیو هم یو څه راواخلي او ورزیات یې کړي. اما لکه څرنګه چې تاسو وویل بیکر سیر صاحب، که قصدن څوک د دې له خاطره ساقي و جام په شعر کې ادبي چې دا د شعر ترمینالوژي ده، بیا خو نو هغه صدق له منځه ولاړ چې څه تا درکړي نه وي نو څرنګه یې ته وایې. اما که چېرته چا په شعر کې د خوشحال خان خټک شعرونه لوستي وي، د رحمان بابا شعرونه لوستي وي، د کاظم خان شایده شعرونه لوستي وي، د حمید بابا شعرونه لوستي وي او غزل لیکي، نو طبیعي خبره ده چې په غزل کې هغه د پخوانیو ځینې اثرات هم له ځان سره را انتقالوي. خو بیکر سیر صاحب که دې ته راشو، ستاسو سیوری د هندارو کتاب په ډنمارکي ژباړل شوی دی، دا ژباړه ډنمارکي ژبې ته آیا چې وروسته مو تاسو خپله ولیدله، یعنی هغه ستاسو د شعر کیف انتقال شوی و بلې ژبې ته؟
یو خوشبختي دا وه چې ما دلته یو ډنمارکی ملګری موندلی و، اوس وفات شو، خدای دې وبخښي. د پښتو سره، د پښتو شعر سره، د پښتو ادبیاتو سره ډېر بلد و، نو دیشی دیش بڑا کی ډیر کومه کو چې موږ دواړو په ګډه کتاب وړلې دی. ځینې ځای کې دا کار شوی دی، ځینې ځای کې نه دی شوی. هغه دی ځینې ځایونه چې ځینې شوټونه چې ماته ډیر خوښ وو، او چې په ډنمارکی کې وې ما خوند راکړي چې مثلا پښتو کې راکړي.
شخصي نظر دی البته، دا زه په دې باور یم چې هر شعر د ژباړې وړ نه دی. ځینې شعرونه ممکن ترجمه شي او ځینې شعرونه که وژباړل شي مري.
دا خبره دې تاسو بالکل صحیح ده. ځینې شعرونه واقعا اگر ریس د ژباړې وړ نه دي. زما په دغه کتاب کې هم ځینې شعرونه موږ ژباړلي دي، مګر هغه چې هغه باید شعر وي، بیرته شعر شوی نه دی، په ډنمارکۍ کې نه دی شعر شوی.
بیکر سیر صاحب ډېره مننه. د شعر له دنیاګۍ سره یې سری شو. خدا پلا شعر او سندره په وطن پسې د خپګان او د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه تازه ځوان سندرغاړي میرخان مقوري زما وطن یادیږي په نوم سندره ویلې ده. اجمل تورمان په دې راپور کې له میرخان او د سندرې له شاعر سره شخېدلې.
زما وطن یادیږي، زما وطن یادیږي، زما کابل یاد شوی،
زما وطن یادیږي، زما کابل یاد شوی. د میرخان مقوری نوې سندره. میرخان وای د محبوب شاه محبوب دی شیر دی په فیسبوک کې ورپام شو، خوښی شو، خو په خبره د سندرې کولو لپاره پکې ځینو بدلونونو ته اړتیا وه. همغه وه چې په تلیفون یې ورسره اړیکه وکړه او د سندرې په جوړولو کار پیل شو. خو ښاغلی مقوری وایي دا کار له اوښکو او ژړا سره مل و.
تلیفون یو خواته زه ناستوم د ګیټار سره، او اخواته استاد محبوب ناستو خپل موبایل ورسره و. د دې خوانه ما ورته کمپوز جوړاوه او ژړل مې، او اخوانه هغه راته شعر جوړاوه او هغه په کړیکو ژړل.
یت اسمان فرښت د دنیا مست هوا، ماتا وزر راکړی ما خو وطن ته یو سي. یت اسمان تالن ما خپل غیږ کې واخلي، او د وطن پر زمکا لکه باران وشیندي. زما
میرخان مقوری د افغانستان د پیژندل شوی سندرغاړي ارواخات عبدالله مقوری زوی دی. د میرخان پلار هم وطن سره د مینې ډیری سندرې ویلې دي. د میرخان مقوری د دې تازه ویل شوی سندرې شاعر محبوب شاه محبوب مو هم پیدا کړ. نوموړي د خپل دې شعر په اړه ازادي راډیو ته وویل:
شپه وه زه ویده وم، او په خوب کې مې وطن لیده، کابل ښار مې لیده، او کله چې له خوبه راویښ شوم تاسو پوهیږئ زما زړه یو رقم ته وران شو بیخي، او داسې شوم چې یوه ښه شیبه زما له پښو لاسونو سا وتلې وه. همدغه درد را سره و، نو ومې لیکل چې زما وطن یادیږي، زما کابل یاد شوی.
وړم چې واګر زما د نوې خاط وزړه کې.
محبوب شاه محبوب مکه د کابل په هنتون په ژبو او ادبيات په هنځي کې استاد وو چې اوس له هواده بهر اوسېږي. د یادولې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او له دغه هېواده د ډېری افغانانو په وتلو سره چې په ډېر شمېر سره شاعران او سندرغاړي هم پکې شامل دي، هېواد پسې د خپګان او د افغانستان روان وضعیت ته یو شمېر سندرې ویل شوي چې د موسیقۍ مینهوالو خوښې کړې هم دي. طالبانو په افغانستان کې د نورو محدودیتونو تر څنګ په موسیقۍ هم بندیز لګولی.
زما وطن یادیږي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا سچ رړی مچلی د پروګرام په دې برخه کې کیسو ته مخړو. وړاندې د کیسو نقد لرو، خو سمدستي د انتظار په نوم د سلمہ بدری لنډه کیسه د دې په شخص سره اورو. سلمہ بدری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پښتو څانګې د څلورم ټولګي محصله ده.
لمر شیړې وړانګې خپرې کړې وې. ښځې د ښیښې پر مخ لمده صفی کش کړه. د ښار په څو پوړیزو کورونو سپیره ګرد لمن غوړولې وه. لاندې یې وکتل، په سړک ګڼه ګوڼه ډېره وه. سترګې یې په یوه جوړه ولګېدې. سړی تر مخ و، ښځه ورپسې وه. د ښځې غېږ کې ماشوم لاسونه سړي ته خلاص نیولي وو. سړی شاته وکتل، هلک یې غېږ کې ونیو، ښکل یې کړ. د کړکۍ په دیوالې سر کې خود پیګانې کیسه یې ور په یاد شوه. کوټې ته له ننوتلو سره سم یې خوند تلیفون بند کړ. د تلویزیون ته وکتل، نغمې سندره کې شنه بنګړې یادول. د چای پتنوس یې مخې ته کېښود. خوند یې پشتۍ ته ډډه وهلې وه. د شین چای پیاله مخې ته ورته کېښوده. خوند یې وویل، نه یې څښم. د چپ لاس ګوتې په ښي لاس ټینګې کړې. په دیوال زوړه نقس ته یې وکتل. په ټیټ غږ یې وویل، دغه عکس ګورې؟ د واده د اولو شپو ورځو دی. سړی په دیوال زړېدلي عکس ته په نظره سترګې ور پورته کړې. خپلې سرې نیکتایي ته یې پام شو. پیړو بریتونه یې هم مسکې شونډې نه وې پټې کړې. د لاندې کتل، شرمېدله ورو یې وویل، دوه کاله پوره شول لکه لس کاله. خاوند یې پښې ور ټولې کړې. پرته له دې چې ورته وګوري ویې ویل، مور می په هر څه خبره وا. ورته ویلې می و چې خار انجلۍ کوم. تیمړاو سترګې د غالۍ له ژیړو ګلانو ور پورته کړې. ته ته یې وکتل، بیا یې وویل، مور دې خدای وبخښي سرداره، خو زما او ستا قسمت یو بل سره لیکل شوی دی. زه تر هر چا درته نږدې او وفاداره یم. خاوند یې څنګل له پشتې لرې کړه، نېغ کېناست. د چایو په پیاله یې لاس ولګېد، پیاله واوښته. د غالۍ د ژیړو ګلانو رنګ تودو شنو چایو بدل کړ، چک شو. تیز غږ یې تر غوږو شو، تازه پالک، تازه ګندنه، ګیډۍ په لس روپۍ. کړکۍ یې وتړله، مخ یې راواړوه. پر دیوال عکس ته نږدې ځوړندې کړۍ ته یې وکتل. ذهن کې یې څه وګرځېدل. په بیړه پخلنځي خواته لاړه. د خوړو په پخولو لګیا شوه. کله کله به یې سر د پخلنځي لوره راویست، کړۍ ته به یې وکتل. په بیړه به بیا په کار لګیا شوه. وخت ووت، ښځې د دسترخوان په سر ډول ډول خواړه کېښودل. مسکی شوه. د مخامخ اپارتمان د مامورې خبرې ور په زړه شوې چې ویلي وو، خاوند مې ځکه رانه خوښ دی چې ډول ډول خواړه ورته پخوم. سترګې تورې کړې، د کړکۍ خواته ورغله. د باندې تیاره کې د ګروپونو رڼا داسې ښکارېده لکه پر کابل دی چې زرک پاشلې وي. پریشانه شوه، ځان سره وبنګېده. تا وخت خو به کور و، د میز تر څنګ ودرېده. د غټې ګوتې نوک یې په غوښو کلک کړ. د میز له سره یې تلیفون ور واخیست، بیرته یې پر میز کېښود، څو قدمه لاړه، ودرېده، شاته یې وکتل، بیا را وګرځېده. زړه نازړه یې تلیفون ور واخیست، غوږ ته یې ونیو. ورو یې وویل، ناوخته دې نه کړه؟ سړی په تیزۍ ځواب ورکړ، ته بېغمه ویده شه، زه نن بل ځای مېلمه یم، سبا درځم. لاس یې ورو ورو له غوږ لرې کېده. رانجه یې اوښکو سره غړغړی شول. زانګې وانګې قدمونه یې د کړکۍ په لورې واخیستل. د غره له سره راټوکېدلي نري شمالي تور ویښتان په مخ ونڅول. پورې سر غره ته یې وکتل. ور هاخوا یې پلارګنۍ اوسېده. د دې دنګې ښاري ودانۍ له کړکۍ ښکارېدل.
لاغلی بدری څخه مننه چې راکسي ازادي راډیو د بیمجلې پروګرام تر واسطوله. وړاندې راکسي نقد د دې کسي چې حضرت عثمان نوري ازادي راډیو مجلې پروګرام تر لیشلې او خپل ژغې لوستلې. دا کیسه سره اور دقت ورته کو، بیا یې سره شارب.
خروزنه نو ورکړي، انسانيت په خټه کې نو اخګل شوی. چا به چې ولید کورنۍ ور ملامت ولا، خلک هم ملامت نو، ځکه کورنۍ ته هغه روزنه چې پکار و نه یې ورکړي. لکوره به چې ووت ډېرې ګیلې به یې راوړي. مور او پلار ته به زوی ډېر ګران و، او په ګیلو ناندرو به یې له نازولي زوی زړه نه خواشینه کېده. زوی ګڼې خویندې درلودې، خو فکرونه یې متفاوت و. که کور ته به ګیلې راغلې، خویندو به خپل ورور ملامتاوه، ځکه خویندو پیژندلی و او د زړه سوي وړ نه ور برېښېده. ځینې وخت خو به یې آن د ژبو پر سر خیره او کور په سر اخیستی و. په زوی کار روزګار نه کاوه، بیا هم ملامت نه و، ځکه پلار نازولی لوی کړی و. ویل یې، همدا یو زوی مې دی، سختو ته یې نه ورکوم، پرېږده چې شهزاده لوی شي. د پلار دینا غیری د زوی خوږ ژوند ورتبا کړ. له شهزادۍ داړمار جوړاوه، او په لوی لاس خپل او د خپل نازولي زوی خوږ ژوند ور بدرنګاوه. وکلنۍ کې باید ښوونځي ته لیږلی وای. ویلېږه نوملیکنه یې ورته وکړه، خو بیا ورپسې څار نه و. تر 12 کلنۍ ښوونځی لوست، خو پلار یې نه پوهېده چې د ښوونځي درسونه یې څنګه روان دي او زوی کوم ټولګي ته رسېدلی. پلار یې هټیوال و، ژوند یې ښه روان و. ورځنیو بوختیاوو یې ډېر هغه ګوته په غاښول چې لاس تر زنې به ناست و. دوی به همیشنی کار روزګار نه کاوه، او د 4 میاشتو مزدورۍ ته به یې بیا د ټول کال اسري وي. وختونه تېرېدل، زوی ورو ورو زلمی کېد. ورځ تر بلې نه اهل روزنه اخیسته. زوی انګېرله چې د یو پادشاه انسان زوی دی، ځکه د بې ځایه لګښتونو پروا یې نه ساتله. کله کوره به یې پیسې غوښتي جیب کې به ورته کېښودل شي. نا اهل زوی د کلي له هغو بېلارو همزولو سره یو شو چې نشو تماشو یې ګل ځواني رژوله. د ښوونځي له دروازو سره یې ډزې کړې وې، او له ورتګ یې د تل لپاره روژه نیولې وه. له څو بېلارو ملګرو سره یې په یو ځای کېدو د پلار په ګټلو پیسو نشو تماشو ته فکر وړی کړ. نیت یې و چې ښار ته دې ولاړ شي، سینما کې د فلم وګوري. په سیګرټس کولو خو یې پخا روږدی کړی و، دا ځل یې نیت چرسو ته و. وختونه تېرېدل، د هلک په څېره کې د پام وړ بدلون نه ښکارېده، ځکه ځواني وه. ورځې تېرېدې، هلک له موره د پخوا په پرتله 10 چنده ډېرې پیسې وغوښتې، خو مور یې ورته د پخوا په څېر یو نوټ ونیوه، ترې وایخیست. له کوره ووت، او یو نامتو هټیوال ته ورغی، ورته کړل یې، پلار مې وایي چې اباسین ماما ته ورشه، 10,000 افغانۍ به درکړي. اباسین هټیوالی د پلار باور ته لیده، ځکه خو یې په یوه وینا د 10,000 افغانیو پورته له جیب بنډل را وویست. واخله وراره، پلار ته دې ووایا که نور یې په کار وي هم بیا ورپسې راشه. پلار خبر هم نه و، نازولي زوی یې په زړه ګوړې ماتې کړې. ډېرو نشو تماشو ته یې تګلارې جوړې کړې. د دې پیسو له مصرف وروسته یې زوی د پلار له ډېرو نورو هغو ملګرو په ډېر مهارت او مکر په پور پیسې واخیستې چې ډېر باور به یې پرې کاوه. وختونه تېرېدل، زوی په یوه میاشت کې د پلار په ټولو هغه باورونو د شک ټغر خور کړ چې کلونه کلونه یې د پلار باور ژوندی ساتلی و، خو یوه نا اهله انسان دا هر څه بربادول. له میاشتو ځنډ وروسته پلار یې له همدې پور ورکوونکو ملګرو سره یو ترتیب شوي بنډار ته حاضر شو. ټول پخواني ملګري سره راټول شول. د ماښام ډوډۍ، چای او د ماسخوتن لمونځ ادا کېدو وروسته د پراخ بنډار لپاره زمینه برابره شوه. ډېرو ملګرو سیالیو ته فکر و. هغه چې په حجرو دیرو کې له ډېر پخوا راهیسې دود دی، د لوبو له پیلېدو وړاندې یو پور ورکوونکي په سړه سینه پلار ته کړل: هټۍ ته مې یوه میاشت وړاندې ستا زوی راغلی و، لږې پیسې یې وغوښتې، ور مې کړې که بیا هم هر وخت پیسو ته اړتیا پېښې ده زړور غږ کوه. د پور ورکوونکي دې خبرې سره نورو پور ورکوونکو هم ورته همدا خبره تکرار کړه. پلار د فکرونو په سمندر لاهو شو. ستره تېروتنه یې په ذهن څرخېده. غوښتنې دوی ته ځان کم را نولې. رنګ یې لکه د منی موسم پاڼه واوښت. شونډې وچې شوې، خوله کې ناړې ورکې شوې، غوني زیږه شول، د سر ویښتان یې ودرېدل. ځان یې سنبالا و چې سوړ اسویلی وکړ، خوله یې پرانیسته. هو مور یې در لېږلی و، تاسې او ملګري دې ژوندي وي. د دې خبرو وروسته د سیالیو میدان ګرم شو. موسکا په کړس خندا بدله شوه او په سیالۍ کې د یو بل پښو وهلو ته هر چا تر خپلې وسې ډېره هڅه کوله. شېبې خوندورې تېرېدې او ورو ورو شپه سبا شوه. پلار یې دوه ورځې کور ته نه و تللی. سهار بیا باید هټۍ ته تللی وای. همداسې وکړل. کرۍ ورځې په هټۍ کې تېره کړه او خپلو بچو ته د حلالې مړۍ پیدا کېدو ته خو به ولې سترګې رڼولې. ماښام مهال چې کور ته ورسېد، په خټینه څېره کې لورایه مرچک ښکارېدل. زوی ته یې له سترګو قهر ورېده، خو دا ځل یې زوی هم له کوره تېښته کړې وه. مېرمنې ته یې کړل: بدامله خو ګلان کرلي.
د حضرت عثمان نوري کیسه مو له دوی څخه واورېده. زما په باور روان نصر لري. زموږ د ټولنې یوه ستونزه یې راخیستې ده چې پلرونه بې ځایه خپل زامن نازوي او بیا دا نازولې ستونزې جوړوي. دې اړخ ته هم اشاره شوې ده چې په کور کې نجونو ته د دوهم مخلوق په سترګه ګورو خبرې اهمیت نه لري. د کیسې تخنیکي برخې ته کراشم. نوري صاحب، د کیسې نوم دی بدعمله. له دې بدعمله نه لوستونکی مخکې تر دې چې کیسه ووایي څه شی اخلي؟
دا به فکر وکړي چې حتما په یو کورنۍ کې یو غبي انسان شته دی.
د نقد له مخې د کیسې له عنوانه که کرکټر معلوم شي، د کیسې تلوسه له منځه وړي. یعنې ستاسو په کیسه کې د کرکټر هر عمل لوستونکي ته د سرلیک له مخه واضح نه دی؟
بالکل، کرکټر که واضح شي رښتیا هم غوټه په کیسې په سر کې خلاصېږي. خو اما د دې له خاطره چې موږ ورته نوم هم نه دی ټاکلی، دا کیسه هم همداسې ګونګه راخیستې ده چې یو کورنۍ کې یو کس دی. د پلار له قوانینو، د کورنۍ له قوانینو، د پښتني کلتور له قوانینو پښې وباسي.
ستاسو خبره سمه ده، لیکن بهتره دا ده چې کله د کیسې عنوان ټاکو، عنوان باید لوستونکي ته واضح نه وي. عنوانونه د نقد له مخې څو ډوله خلک کیسو ته غوره کوي. کله ناکله برعکس، مثلا د یوه ناروغ کیسه چې لیکو او نوم یې بي سالم، دا یو مثال دی. خو دا شی هم که ډېر تکرار شي په کلیشه بدلی شي. لیکن له عنوانه باید کیسه معلومه نه شي، تر پایه پورې څوک پوه نه شي چې اوس دا سم کار کوي که ناسم. نوري صاحب، د کیسې کرکټرونو ته کراشم. کرکټرونه داسې دي لکه ژوندي انسانان. دوی چې څه کوي او له ځان یا بل کرکټر سره په ټکر کې کیږي، بیا له هغه نتیجه راوځي. دې ته کره کتونکي د ژوندي کرکټرونو خطاب کوي. خو کله چې لیکوال کرکټر خوځوي، ستایي یې، بدې وایي، دا کرکټر ته کره کتونکي ژوندی نه وایي. ستاسو په نظر ستاسو د کیسې کرکټرونه څرنګه درته ښکاري؟
بدامله کې خو کریکټرونه فقط خپل مړی کې وایو یو کس دی دا خو ژوندی کریکټر دی بالکل دی مجبوریږي چې یو چانه پور پیسې واخلي په هغه پیسې په ناوړو لارو استفاده وکړي یا استعمال کړي که څه هم کریکټرونه په ژوندۍ بڼه استعمال شوي دي خو فکر کوم یوازې مطلب یې درلودی دی او یو حقیقت په توګه ورته کتل کېږي په داسانی ادبیاتو کې
د دې ژوندۍ او نه ژوندۍ په برخه کې مثلا تاسو لیکي په لوی لاس د خپل نازولي زوی خوږ ژوند ور بدرنګه کاوه بل ځای لیکي ښه روزنه یې نه و ورکړې کورنۍ ته چې هغه روزنه په کار و نه یې ورکړې او خپل بچو ته حلاله ډوډۍ پیدا کوله دلته لدې ژوندۍ کرکټر مطلب دا دی چې کوم صفات چې په کرکټر کې شته دا تاسو د لیکوال په صفت باندې مې یادوي هغه کریکٹر چې کوم عمل کوي لېغنه باید واضح شي که څنګه
کسی په منځ پانګه کې یا محتوا کې که څه هم تیره زمانه مې استعمال شوې راتلونکې زمانه مې استعمال شوې ده نو ژوندی کریکٹر کې استعمال شوی دی په همدې خاطر باندې چې لوستونکو ته واضح پیغام ولري
د کریکٹر د معرفي لپاره یوه بهترینه وسیله مکالمه ده چې ژوندی معلوم شي دوه کسه د دریمګړي په اړه مثلا خبرې کوي زه خپل همکار ته وایم په ازادي راډیو کې نوري صاحب شي کیسې لیکي نصر روان دی په لنډ وخت کې به کتاب چاپ شي دا جملې تاسو نور ته ورپېژني او هغه د هنر له مخې د ژوندۍ کرکټر او نه ژوندۍ کرکټر یا مړه کرکټر ستونزه هم نه ایجادوي څرنګه بهتره نه ده داسې
کیسه کې هڅه شوې ده چې مکالمه پکې ترسره شي او یو مقابل لوري ته کوی په مکارانه توګه ترې اخذ کیږي یا پیسې ترې غواړي یا غم پرې باور کوي نو مکالمې ته پکې ارزښت ورکول شوی ده
زمان ته براشم نوري صاحب لنډه کیسه یو ټوټه زمان لري دا زمان یا د ساعت پورنګ وي چې له یوې دوو له دوو دریو له دریو څلورو مختام داسې روان وي یا وړاندې وروسته ځي خو پیش سره تړلې وي زموږ په ډېرو کیسو کې لیکو چې وختونه تیرېدل ورځې تیرېدې ښه ده چې وخت تیر نه کړو وخت په کیسه کې یو څه ډک کړو یو مثال چې مې ذهن ته دغه شیبه راځي وایو چې د سهار له لمانځه وروسته پوهنتون ته روان وو لمر لا نه و راختلی چې چاودنه وشوه چې سترګې غړولې څراغ بل و نرسه یې سر ته ولاړه وه دلته ټوله ورځ تیره شوې ده خو ورځ ډکه شوې ده ستاسو په کیسه کې دا صفت لري چې بې ځایه نه ده اوږده سوې دا یې مثبت اړخ دی خو د اوږدې مودې پیشې مو په لنډو راخیستې دي د دې لپاره کره کتونکي داسې لارښوونه کوي چې کیسه له هغه ځایه پیلوي چې پای ته نږدې وي مثلا که دا کیسه له دې وروستي بانډاره شروع شوې وای چې دا دکانداران زړه نازړه وي چې د پور پیسې ور یادې کړي او کې یادې نه کړي یوه تلوسه به مې ایجاده شوې وه او په اخیره کې خبره ورته وکړي دی کور ته راشي له خپلې مېرمنې سره خبرې کوي چې ما خو پیسې ورکولې او ما دا کولو ما داسې کول خو زوی مې قرض اخیستی دی او بیا معلومه شي چې زوی هم تللی دی دلته به همغه د زمان ستونزه نه وه څرنګه څه فکر کوي
بالکل ساسي پیغام واضح ده او انتقاد هم په ځای ده دي ته کیسه د بخي کامل نه هم غږی مچې غشپا یا تشه چې راډکیږي هغه په داسې شکل راډک شي چې د لمر څړیکا څراغ بل او په داسې نور الفاظو باندې چې هغه تشه مو سره راډک شي کیسه که څه هم وګدښه ویل ده خو په یو لن تخیل کې ورته وختونه تیرې د لوشتې سبا کې دي لغات د پکارول شي وي نو که څه هم تلوسه په هغه ځای کې نه و چې هغه خلکو شي هغه هټیوالو چې پورونه ورته ورکړي دي که هغوی زړه زړه پېښ شوی وای نه به خوندوره راغلی وای دوی باندې زه اعتراف کوم
نوري صاحب ستاسو کیسه دا کمال لري چې نتیجه لري انجام یې بې نتیجې نه دی زموږ ډېرې کیسې په پیښو پسې پیښې دي او یوه پیښه چې په خپل ذات کې نتیجه لري هلته کیسه ختمه شوې وي د کیسې له اصولو سره سمه داسې وي چې ټولې پیښې یوه نتیجه ورکړي لکه دا نازولی چې تښتېدلی دی په اخره کې د دې کیسې انجام تاسو ته څنګه ښکاره شو چې کلمو پای ته ورسول
انجام واضح پیغام کې ښکاریږي چې نازول زوی لکه ساسي په استلا ډیر کړنې وکړي د پلار او مور باور خام ک ستوزې منګونی کورنۍ ته ایجادې کړې په ټوله کې د دغه ژوند ورتبا ک یعنی خپل ژوند په خپل لاس کې چې پلار د جلا شوی و نو د چې له کور ته تښتې کوي د دې معنا دا ده چې به زوی له لاس ورک به یو اهل زوی په اهل بدل ک دا د غړي وا ک کورنۍ یا فامیل خپل دغه ځامن ونه ساري تشویق نکي او کمیته وطن دي چې کې غیر امنه نکې را ونګرته او ته زیر نکړي کې دې شي دغه د راتلونکو د دې په برخلیک اخته اوسي.
نوري صاحب د کیسې له دې ښکلي انجام سره به دا خبري هم راغونډې کړو. ډېر مننه چې هم نقد حاضر شوی او هم مو ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته سره واستوله کورونه.
له تاسو ډېر مننه شبر صاحب چې ما ته په دې مهمه او فرمفهوم خبرونه کې وخت راک.
دا ازادي راډیو ادبي مجله دا غنه هم دومره تر بلې مو زحمت شبر په خدای سپارم. شدي
وي.